سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبري کې د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغانستان له شمال ختیځ څخه د یوې نسبتا درنې زلزلې خبرونه را رسیدلی دي. د جرمني د جیولوژیکي علومو د مرکز جی اف سی د خبر له مخې دا زلزله د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په سرحد کې شوې او قدرت یې درې تر په کچه 15.3 درجې و، خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د جی اف سی د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 109 کیلومتره ژور تل کې و. د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یکشنبې په ورځ هم له همدې سیمې څخه د 4.1 درجه زلزلې خبر راورسېد چې انساني تلفات یې نه درلودل. طالبانو په هرات ولایت کې یو شمېر ښوونیز مرکزونه تړل دي. سیمه ییزو سرچینو دا خبره د ازادۍ راډیو خبریال ته تایید کړې ده. له بلې خوا ګڼو رسنیو او خبریالانو هم لیکلي چې د طالبانو وسلوال پرون د هرات څو ښوونیزو مرکزونو ته ورغلل او هلته یې د نجونو د ورتګ مخه ونیوله. په عین حال کې پر خواله رسنیو هم د څو ښوونیزو مرکزونو په دروازو د طالبانو د یو مکتوب د لګېدو عکسونه خپره شوي دي. په دې مکتوب کې لیکل شوي چې د هرات ټول ښوونیز مرکزونه به تر بل امر پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو له مخې په هرات کې ګڼو نجونو زده کوونکو په دې ښوونیزو مرکزونو کې پر ساینسي مضامینو سربیره انګریزي او جرمني ژبې زده کولې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون هغه امریکایي میرمن بللې وه چې خاوند یې له څه باندې یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر خپله اکس پاڼه د انا کوربت وینا خبره کړې او لیکلي دي چې دا یو د بهرنیو اړیکو کمیټه به تر وسې وصیحت څه وکړي چې د دې میرمنې خاوند بیرته خپل هیواد ته راولي. طالبانو د تیر 2022 کال په دوبی کې د انا کوربت خاوند راین کوربت او د هغه یو جرمن همکار په شبرغان کې ونیول. طالبانو دا امریکایي تورن کړی چې د عیسویت لپاره تبلیغ کاوه، خو د کوربین کورنۍ او ملګرو دا تور په کلکه رد کړی دی. ایران د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکړی. د ایران پوځ ته نږدې نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم راپور ورکړی چې دا کس د ایران په اهواز ښار کې نیول شوی. تسنیم د دې کس د نیول کېدو د وخت له یادولو پرته ادعا کړې چې نوموړی د خوزستان ولایت په کچه د اسلامي دولت ډلې له مشرانو څخه او د داعش لپاره د ځواکونو په استخدام او روزنه بوخت و. راپور نیول شوی کس له هغو جګپړو کسانو بللی چې په عراق کې له داعش سره د یو ځای کېدو بیعت کړی. داعش ډلې د 2018 کال په جون میاشت کې په تهران کې د اسلامي شورا پر ودانۍ او د آیت الله خمینی پر مقبرې د برید په ګډون په ایران کې د یو شمیر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 110 میلیون یورو نوې مرسته اعلان وکړه. د اروپایي کمیسیون نوی ویان بالاس اوش واری پرون په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
په داسې حال کې چې د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه دوام لري، له بده مرغه په هغه هیواد کې بشري وضعیت له ناورین سره مخ دی. له همدې امله اروپایي کمیسیون 110 میلیون یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. 100 میلیون یورو یې په اوکراین کې د عملیاتو او 10 میلیونه یې په مالدووا کې د اوکراین د کډوالو او د هغوی د ملاتړو ټولنو لپاره دي.
د اوشواری په وینا له د مرستې سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې په غبرګون کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ټوله اندازه 833 میلیون یورو ته ورسېده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شو او لا هم دوام لري. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هیواد هند له نیوزیلند سره نیمه پای لوبه کوي. د دوی لوبه د ممبئی د کرکټ په سټډیوم کې ترسره کیږي. د هند د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې د ګروپی دور ټوله نه لوبې ګټلې او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له نه لوبو 15 ګټلې او د څلرم ټیم پر توګه یې نیمه پای لوبې ته لاره موندلې ده. بل نیمه پای لوبه به پنجشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ وي. قدرمن اوریدون کول کڅ څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په خبرونه په دې برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نوردین عزیزی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایسارو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو په اساس لک تر لګه 3000 کنټینرونه په کراچۍ بندر کې ایسار شوې دي چې په لویه اندازه خوراکي او مصرفي مواد پکې دي. پاکستانی چارواکو اندېښنه ښودلې چې اکثر دا مواد له مالیې پرته افغانستان ته لیږل کیږي او له هغه ځایه بیرته پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. د موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
په کراچۍ بندر کې له لږ تر لږه 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانتینرونه بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د دې کانتینرونو د خوشی کېدو په هدف له پاکستاني چارواکو په تیر بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. د فرانس پریس په راپور کې راغلی عزیزی له جیلانی غوښتي د افغان سوداګرو د زرګونه کانتینر مال خوشی کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عزیزی او جیلانی تر مینز د دې ناستې په تړاو یو بیان خبر کړی او لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو په برخه کې یو وار بیا په خپل هوډ ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سیمایز سوداګری او اتصال پراختیا له تراګری سره د مبارزې په برخه کې پر ډلیزو اقداماتو باندې ممکنه ده. پاکستاني چارواکو د دې بیان په اړه زیات توضیحات نه دي ورکړي چې څنګه سوداګری هدفونه د تراګری په وړاندې په مبارزې سره لا غښتل کېدای شي، خو مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو د افغانستان امنیت او ټیکاو د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی. پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی په میلیونونو ډالر مالیه له لاسه ورکړي ځکه چې توکي له بندرونو څخه افغانستان ته له محصول پرته لیږل کیږي او بیا د پولې له لارې بیرته راقاچاق کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه دا یو تور بولي او وایي په اړه له اړوندو پاکستانی چارواکو سره بحث کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد چې د افغان سوداګرو د مالونو د خلاصون او نورو اړوندو سوداګریزو مسلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی د سیشمې پورز ازادي راډیو ته وویل
د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغه سي غیر قانوني موانع جوړول دا د دواړو مملکتو پر اقتصاد باندې خوده نه وړي تاثیر وکي. د یو نفر درې سو کنټینر یو البندې چاغه خوراکي مواد کچیر د خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي دا ټول مواد لمه بیند دي او وخت تیریږي پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې په هیڅ دنیا په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي.
په خوراکي توکو سره بیره په دې کانتینرونو کې قیمتي الکترونیکی وسایل د ماشين پرزې کیمیاوي توکي او ټوکر شامل دي. د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په سر لپخوا موجود لانجې لا پسې زیات شوې. پاکستان سره بیره په دې چې د افغانستان د سوداګرو مالونه نه راپرېږدي هلته د میشتو لکونو افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ هم چټکه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو د نامعلوم برخلیک په اړه د اندېښنو په دوام یو شمېر معترضو مېرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د هغو د خوشی کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو غوښتنه کړې. د فعالان وایي په زندان کې د اعتراض کوونکو ښځو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اداو له مخې د اعتراض کوونکو ښځو له ډلې جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجه صدیقی له څو اونیو راهیسې د طالبانو د حکومت په زندان کې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خزو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه هم ویاندویان په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځوابوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د یونیو په انتظار سره لا هم اعتراض کوونکې میرمنې جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې میړه او منیشا صدیقی د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. فریدم نو سازمان د جولیا پارسی د وی همکارې شمیلا توانا یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې چې دا کوي یادې خزې د عدالت غوښتلو په جرم د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. په دې ویډیو کې شمیلا توانا د خزو د خوشی کېدو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کوي.
ما زنان متریز افغانستان از نه
موږ افغان اعتراض کوونکي چې د نړیوالو بنسټونو د بشري حقوقو له بنسټونو او حقوقو هیوادونو چې په رښتیا د بشري حقوقو په ارزښتونو باور لري هیله لرو چې د دغو دریو اعتراض کوونکو ښځو د خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
د افغانستان د خودجوش غورزنګ غړي پاریسا مبارز هم وایي چې طالبان اعتراض کوونکي ښځې د دې لپاره زندانی کوي تر څو د دوی د عدالت غوښتنې غږ غلی شي.
د طالبانو له نظره میرمن پارسی مجرمه ده، خو زموږ او د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو له نظره میرمن پارسی مجرمه نه ده. هغه یوه زړوره ښځه ده او کومه ښځه چې د بې عدالتۍ، محدودیتونو او د هیواد د اوسنیو ستونزو پر وړاندې مبارزه کوي. بې له شکه د بې عدالتۍ په وړاندې احتجاج کول جرم نه ده، زړورتیا ده.
د افغان ښځو د خودجوش غورزنګ یوه بله غړې لیدا ادعا کوي چې د جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجه صدیقی تر څنګ دوه نورې مظاهره کوونکې ښځې هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
هغوی هلته ووهلې او وټکولې، پر هغوی یې فشار راوړو چې د هغوی نورې ملګرې هم پیدا کړي، نورې نجونې پیدا کړي. دا د دې نښه ده چې د ندا جان له نیول کېدو وروسته دوی جولیا ونیوله، د جولیا له نیول کېدو وروسته یې منیشه جان ونیوله او له هغې وروسته د دوی دوه نور همکاران ونیول شول.
هڅه مو وکړه چې په زندان کې د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له خپلوانو او کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د ندا پروانی او خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي و چې پروانی او خاوند یې لا هم په زندان کې دی او د خلاصون هڅو یې کومه پایله نه ده ورکړې. په زندان کې د اعتراض کوونکو میرمنو د خپلوانو او همکارانو د دعاو له مخې طالبانو د سپتمبر په 19 ندا پروانی د هغې میړه او 4 کلن ماشوم ونیول او وروسته یې جولیا پارسی او د هغې مشر زوی ونیول او تر دې وروسته یې منیجه صدیقی په کابل کې ونیوله. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغو اعتراض کوونکو میرمنو نیول کېدل نه رد او نه هم تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او مرستیال یې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو او بندي کولو د برخلیک او لامل په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. یوما د دغو ښځو له نیول کېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره د ندا پروانی، جولیا پارسی او یو شمېر نورو د بشري حقونو فعالانو او مدافعینو نیول کېدو یادونه کړې او ویلي دي چې یادې میرمنې پرته له کوم دلیل د طالبانو له لوري بندیانې شوې دي. که څه هم ډېری هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دغه اعتراض کوونکو میرمنو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د یادو غوښتنو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې طالبان د امریکا بشری مرستې د ځان په ګټه کاروي. جان سوپکو پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وویل چې دا مرستې ښایي تروریستي فعالیتونه تمویل کړي. طالبانو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د موضوع نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش جان سوپکو وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو 2 کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نااټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي. جان سوپکو د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډیره د ځان په ګټه کار اخیسته.
to permit the implementation of aid projects.
Taliban dam rasto da projo da pli kawlo la para da paiso ghoshtana kawi. Taliban da diktakawi che chuk mrasti tar la sakri. Taliban pa malguru milatuno aw nur ghair dawlati maasuso fishar rawali che do dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tar so da tamilawun kulkhwa dam rasto pa wish ki mrasto wakri. Taliban pa malguru milatuno aw nur na dawlati maasuso fishar rawali che de talibano arwando shirkatuno sara tadun wakri.
امریکا
متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ د 2023 کال د سپتمبر تر دریشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرستې کړي. د سیګار په راپور کې چې په اړه یې جان سوپکو د کانګرس مجلس ته غږېده، په تفصیل د دغو مرستو د لګېدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي، څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرستې ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایه کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره ښې لارې نه دي موجوده.
د سوپکو په وینا، طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. وړاندې به د هندیانو د دیوالی کلتوري جشن پاړه واوري. په همدې ارتباط می په هند کې لمیشت افغان شاعر جیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
یو تن مور د مور غېږه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحال بل خوشحالي لري، خو د مور غېږه نه لري، خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد په اړه به له اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مګرځي.
د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې د خپل ژوند
سوشه ده. شعر لرو.
د خلک در سره واخله لیونه یې کیل والے زمانے ورستیل والا ایونجلی دا چې پستورو د مینا
او لیو پښتو ناول مو خبرو چې بولی تا وړاندې شو دی. کیارا پرانا پر یالی کی شاو راستی په بدی دا هغه اعتقاد دی چې هندوان، سیکان، بودایان او د جین دین معتقدان باور پرې لري او فکر کوي چې د دیوالیه د ورځې لمانځل د همدې ستر هدف د ترلاسه کولو لامل کیږي. سږ کال د نومبر په 12مه دیوالیه پیل شوه. دا ورځ هر کال د قمري میاشتو په حساب لمانځل کیږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځې بدلیږي. دیوالی 5 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټي لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سرته ووي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي. یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیږي، چې دیپا د نور معنا لري او والی د صف او ردیف معنا شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سږ کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس ډیوی ولګولې. په لندن کې صدر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوی بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوی انتقال کړې. په کاناډا کې بیا صدر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمېر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا په یو شمېر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوانو او سیکانو لمانځي. د دیوالی په جشن کې سش کال لا پیله د راپورونو لمخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سش کال د تیلو 2 میلیونه 2 لک درب زر ډیوی بل شوې چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بن باس په نوم د دوی یو مشر ځنګل ته ولاړ. هلته یې څوار لسکاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندر جی بن باس څوار لسکاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوی بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوي بلوي، د خاورو ډیوی لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اورلو پکوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اورلوبي او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 15 ورځې ځان ته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 15 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د انډیزن سره ارتباط لري په دومره باندې زه نه یم خبر چې دا 15 ورځې لمانځل کیږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له څوارلس کلونو بنواس یعنې په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځو نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کیږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې اوریدلی دي چې دغه کس چې رام چندر جی بن باس هم دا دی، کله چې دی راستنیش د ده مور ړنده شوې وي 14 کاله وروسته او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي. موږ دا رد کولای هم نه شو او تاییدولای هم نه شو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ته شاید هم داسې وي دې ته کمه شو ویلې او د خدای قدرت خو بېشماره ده، کیدای شي چې هغه بیرته بنا شوي وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا په د بلې ورځې په خوښۍ لمانځي چې هغه البته د ګورونانک یا حضرت بابا رانک صاحب چې په لارو بار کې شهرت لري د سیکانو لومړی پیغمبر ده. خو د هغه شپږم ځای ناسته سری ګورو هرګوبند صاحب دي چې د جهانګیر په وخت کې په بندي شو او د جهانګیر ظالم حکومت لخوا بندي کیږي په هغه کې ګوالیار په زندان کې. خو د هغه ځای نه دا د خلاصون ورځ ده چې د 250 نور راجاګانو سره راخلاصيږي او راځي امرتسر ته چې هغه 250 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصيږي کله چې جهانګیر شپې ویده ده او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده دا را خلاص کړه. نو هغه وخت جهانګیر راځي او دا ګور هر ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي. خو هلته د نور د 250 راجاګان چې دي هم راجا یعنې هغه وخت کې ملک الطوایفي وه د هغه منطقو پاچاهان چې وو هغوی هم ورته سوال کړی ده چې موږ هم آزاد کړه. نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شرط کې خدلو جهانگیر بادشاہ چې هر څو دې تعالی من ونی سي موږ به آزاد کو. نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبند صاحب د 250 راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړو چې 250 ټوټې لره یعنی کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایي 250 پیوند یې ورکړي وو چې 250 راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي او کله چې امرتسر ته را رسېږي نو د دیوالې ورځ ده او د دیوالې ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو هر ګوبند صاحب هم د 250 پاچاهانو سره هغه آزادوي او را رسېږي امرتسر ته نو سکان بیا خوشی راتک په خوشحالی کې دا بهمان جی چې دې ته وایي دیپ مالا یعنی د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد څراغونه لګوي او یو ګرد دایروي شکل ورکوي نو هغه ورځ تنه نه پوري په همدې ورځ نمانځل کېږي.
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ولمانځل که د هند لاتباو سره یو ځای
نہ پین کے ٹولے لو یو بسر المانجی کا مسلمان نے کسے کا نے کہ نوانی ٹول اور رے ہارا اور سی ٹولے مشترک المانجی دل تبیل بے تو کوم اور المانجی
اس ما مطلب دا مثلا حکوم خواجه شین چتا سو پخوی پ دیوالیہ کی دا افغانان پخپل من کے سرو بشلا او کنا نور سره هم شریک
نا موږ په خو هغه ته لنګر ویلګي یا لنګر په ګوردوارې کې یا نه ګوردوارې نه مابد یا مابد سکان مابد ته ګوردوارا او د هندوانو مابد ته مندر ویلګي نو کله کې ګوردوارې کې وشای پخی کې اته ګوردوارې کې خو څلور دروازې وی هندو مسلمان سه کې فای یاتو کې راځي څوک ممانعت نشته څوک نشي منع کوله هر څوک پلی یا ته کې نه سه یا ته خپل عبادتونه کوي مسلمان مزونه بږي کې څوک ممانعت نه کوي نو هغه چا ته راځي ټول ته وی شو یو خاص غنه لري چې دا خاص شخص یا خاص ټولر ته ورکشي هر څوک کې وی ټول ته مشترک هم
دی دیوالی جنې عادتونه مثلا وې کړکی پرانیزي تاسو هم دا باور لري چې کړکی پرانیزي د دیوالې په ورځو کې
هندوان په دې کې د دې سکان نه هندوان کړکی دروازې پرانیزي او شمونه او دیوی لګوي تاسو وایي د دوی په خیره چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشته ده چې دا غي نه باندې تم کوي او دا غي انتظار وي چې بس دا په دې دیوالې په ورځ راځي او موږ ته دې سرمایا ترلاسه شي
او د کور
څنګه نن په داخې ده نلري
او د کور د پاکې دو چاري څنګه څور زمخ کې تر دیوالې تاسو پیلوي
ما دیوالې خو ته چې هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالې هفته چې د ټوله یا البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت د دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدان ورځ او نور ورځې دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
جنې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالې په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خرابه ده اور لګیدنی هم شي ویلي دي ځای نه باندې البته دا دین پورې څاړه نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دغه بازار آتش بازی وږي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو ډیر کورونا سکل هر کال سوي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پروپرټي ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایئ چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیوو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زورته ګورم دوی دغه ډیوی لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمن څه توپیر شته که څوک شمو لګوي
نه نه توپیر نه شته البته دا شمو لګول یا دیوال لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه نو کې هم دا شي نه په ځکه کې ورګې مو شي دي خو اوس دیو بل په تقلید باندې سکان هم لګوي هندوان هم لګوي مسلمان ورته کې دا یا شمع یا دیوال لګوي او په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به دیوی لګول هم دا د تیلو دیوی هم دلې بیا د اوس بیا شمع شو له شمع نو اوس د لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولې د تقلید دی
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
دورونو سندره ده چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور چې ده خوب ډیر شاعرانه او ډیر په البته په موسیقي باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې ورو کې کلوي ډول دنګ پکې افاند
او په شه ماده سي اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحید دي له خاطر چې شریره اروا دفکی د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې اوسي
کنا لیکن
دیم شي دونو کې دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم ډیر لږ مطالعه په خبره کې لرم ممکن وی به هم څه نشم ویل
البته باورونه هم ډیر دي په هند کې خو بیلابل مذاهب دي بیلابل دینونه دي
کنا
او دا شای همشته
بشماره
انجان سب دی دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شیر ویلې دی او کدا سره به چر سره شریک کی کڅنګ
البته شیر به ولغه بخاله جو سره سره نشته نه پېږم چیرته وې
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی
نه ولا په یاد نه ده بخانه وړم
ته په یاد نه دی
بشماره
انجان سب څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې و
د کورونې سره تقریبا یو د ښکاله مخکي
هغه ورس څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوان لري وطن مور د مور غېګه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشال بیل خوشالي لري او د مور غېګه نه لري خو خامخا د هغه هر څه خوان رنگ بدل شي
ډیر مننه جان خیر یې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د 100 نقطه مخکې یو شمیر کرکتون کې په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډیرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زړه دي د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکي اصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د ورسیو ټول سیسو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هر غړې یو کیسه ولرو همدغه علت دی چې یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي د حوادث خلق روایتوی خوندلی کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سم یو لیکل شي یوازې له پیښو کې سینې جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا له څو منځله ودانې خلکو ته ګورو ټول یو ډول شکاري اما کله چې هغه ته ورنښتې شو ډېر توپیر سره لري کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کوي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبرنه نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپل کیسو ته نوې رنگ او نوې خوند ورکول شي په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستې ده چې خپل له ټول سیسو رئیس په لندن کې ژوند کوي لومړی مله شغلی کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموش پټی ورو کیسو کې اضافي شیان تر سرګو کیږي یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روشانه دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخته وړي شي هغه لا سو دوه لسو کر شو ته غزو کارګر څه
په پښتو د سن نصر کې چې ځنی کسان یو مطلب لرن ارایه کوي او ځنی کسان په ډیرو جملو کې ارایه کوي دا د لیکوالو د سبق او د لیکوالو د لیکنی د شیوی پورې مربوط خبره ده خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که وګد وي او که لړ وي باید انځوریز شي یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپل لوستونکي هغه صحنې ته یوړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کی چې دوی خپل وګوري دا یو مطلب دی بل خبردار چې چوغړ ویوم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا مطلب مې دار چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي شعر کرونه او پیړی لرغونتوب لري او مازی لري خو داستان په تیره لنډ داستان او ناول دا د تیری یوې پیړۍ په نکم زیات مخکې یا روسه په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی دا موضوعات د شرایطو سره د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره د پیښو سره رابطه لرلې ده سره دی چې ټول داستانونه یعنی د د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي. ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، نه په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي. دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو طغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلی دی، یا وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلی دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کوم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري. ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي. کدا سي مطرح کو چې افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی ترسیمایي، خپل کور ترسیمایي، خپل ماحول د پیدایش ماحول ترسیمایي، ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړې وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پور پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د ودار کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې هلته به د ستونزې ګللې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، تا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تم دی چې تحقیقي. خو لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال، دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کېږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته دي.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقيقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه ده؟
ارسلان د خپل عقیدې په استلا نو کړ دي او د خپل عقیدې نه مدافع دي. زما په نظر باندې دغه د سوجو څخه ګرځیدل او د سوجو مسله مطرح کول دا یو په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هر لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کېږو، کله د جامع کې مخامخ کېږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نه شي لیکلی، دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه، ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی، او هغه تصویر د سترګو له لارې نقل کېږي، د پنسول کېږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، دا د فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ، د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران، په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګوئی کوي، او دا هغه پیشګوئی په اساس باندې دی دغه اثر بندوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت راشي، د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده، که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده. او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي، او هنر دی چې انسان تفکیري.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي، او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځته راوړي، دا د دیارلس سوه څلوېښتو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په درنه د چتې نه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و. خو دوی د نورو امکاناتو، یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره، د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې کې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اطلسمه پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مهیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزی په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا معشوقہ سو سو وار کل کرم سلالے بمی خوشحال ساتھی تر عمر پ وڑا وڑا خبر باندھی رشی کے ما دس لپ وینو ہر وقت را پاللی اول خدای او بیا می تا در سپار لئی یہ نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترکو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخار یا بناسک شہزاد گئی زا دہسکو ہسکو خرونو لے ونیم پسی تیرا می خدیر زمان اکڑا دا غزلت می حدس لارا پیدا نکڑا تور جا سپرنو ستورو مینا سنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی ڈوبیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لے بنایا کیل والے زمانے ورستیل والا ایون جلئی دا چپستو رو دمینا ایو شاعر کا شبنا دہاس کو غرنو ستا لخڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپ تورور بلدی وہی لا سنا دا لہغ وغ میں ہم انتقام اخلے دا ہنداری ماتوی چتور گورے داس بوگ مئی سرکی نکڑی تا تا گوری لی ونی پترغ مو کی ٹپی وائی نلش وندا نل مرگ نویری گی مگر نا گل پوہی گی دا ویری گی دمینو چنکیو لسل گیو دمینو چنکو لاس وی لیو
داخلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړی پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تیرونه د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیون ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو لنن یو نوي کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه لسات سره. په دې رسم کې ظاهراً چې ورته ګوري بانجانی رنګه شین رنګ سور زیړ کم رنګه زیړ زرغون توربخون زرغون سپین او تور رنګونه کارېدلی دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده پروسه شکل په 8.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو. د 6.7 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر 8 کاله مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 900 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کسلیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په 1300 مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندوی ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمیشم ناول شغل نوري هغه وخت لیکلی چې دای د ننګرهار په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم ټولګي محصل وو. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېږم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د دندې ممانعت کوي، د ګډ ژوند ممانعت کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کومې ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنې د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولی شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولی شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلی شو، او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلارۍ او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولی ته نوری صاحب د بولی د هدف په اړه کدار ته توضیح کړی چې دا کتاب مو څنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور د غوی د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلار برنامه نه درلود او وېسلې د دوی لپاره لومړیتوب وګڼنو. کله چې په تور هم د افغانان راوختل، ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخته ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی و دراوستلو، خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود، او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغه کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده، او دغه د لپاره ورستر بلې لا هم برنامه فعال کېده او خلک ورتلل، چا نغلي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلګه، چا حمل ته دیګ باندې کاوه او اخلي پخلی ورته کاوه او هغه لاسنیوي او چورته نغدي وشلي. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خوزان ته نوې متخذ ادب یو لار وایي، نو ستاسو په وس کې سوي خو چې زیات وستي ورسي او زر افغاني دي کډوال ته به ورواسته یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ورده کړی، نو کیسه به ختم شي او دغه پیسې دي وس کې ورغو دي لیکلي. ما فکر وکړ چې نه، زر افغاني وست نه رسي، حتما ستاسو کې داس یو چشته چې هغه د زر افغاني نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې رضا تا خو یو ډیر کتابونه لیکلي ژباړلي او پنځول دي، نو د کې حتمان یو کتاب غوړه کړ، نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړ چې پاندې برخه کې بیا د تسلیمېږم په نوم د غناول مو په دې خاطر را مخته کې چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی ول د لپاره یو جالب نوم و، او درې مې خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو. دا کار هو ملګرو ویل ادیبانو د ادب د بن بلبلانو د خبره کنفرم کړ چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړي، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخي وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځو، مخه چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو، هغه پیغام کینسل کوو، ورته وایو چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځيږي، او بل چې چا دا بولی ورکو هغه سره یو تړون کو قرارداد کو او دا غوړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې؟
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغاني وهله، دا د بولی په لومړی ورځمانی لوړ مقدار وو. دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دا یغه د هوا د لیري د ناروی پوسټو خار کې اوسېږي، هغه لوري وهل شو چې 7000 افغانۍ و نو درې بوهلی بولی لانه د وهل شو یو لامل هم همدا دی چې ملګری وای چې ته بولی ته وخت وټاکا یعنی بولی کته ورځ او دوه نه ټاکی نو دا خو به بولی نشو نو ما ورته ویل چې نه مونږ بولی معین وخت ځکه نشو ټاکل لومړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشن فرهنګ دود ګرځو دا به غونه ګرځيږي بل کډوال یو ورځ نه دا دوه نه دي نو ک سټاپ شي دا به نو زمنګ دا فرصت لاس ورکو نه کډوال خو لا ما غسر روان دي نو خیر دغه د کتاب ویشن فرهنګ د خاطر به هم مونږ دا پروسه وزندو نو بیا هم غو چې یو څلور ورځې د مخه ورته مونږ د پنځ شنبه ورځ ډیډ لاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي نو دوه بولې تر اوسه وحل شوې دي درې مته پته مو او ملګری په دې ټینګار کوي چې درې مو بولی باید هغه وخت وحل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته ورسی پاتې وي نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شر بل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي او ملګری داسې مشته دا غوي ویل چې فاینل بولی ته پته مکیږي چې نیلامي کې څوک مخکیزي او به ورسره هغه سره رقابت هم وو هو
ستاسو پیغام څه دی
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو داد چې دغه غږ منعکس کړي لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښت ته ورکړ دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې ورخه کې د سکوت له انزوا را دي خواسي او دغه موضوع رسنۍ ذکر څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغه چې وصل لري دغه بولی کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې حسن کډوالو ته سپارل کیږي که یو سړی غواړي 1000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولای شي که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او به پیسې افغان کډوالو ته ورسیږي هم رسیږي نو په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابیل رسنیو کې په هغه حق لمو مرکی کړی دي چې دلته غږیږي نو وخ بډیر ونیسي نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې پر رقابت او سیالي سره ورشي
لا شغل نوري څخه مننه په دې هله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي له همدې سره ازادي راډیو مجله راند غاړم زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
پائمالا کڑم آشتی سفہ سیرا